پروتی دی او دغه سزه خلک وی چې خیبر پختونخوا کې د پښتون دی او دلته دی خلک بدګړي خو هغه سره دغه سې ډیر رونه دي زموږ ډیر رول په شان ته چې کوم دونه عزت راکې چې بهر وتل مونږ ته آسان ښکار شي او د دې سپورټ یې مونږ ته د دې په ځای کې پنجاب ته دي نو هغه د خلکو دونه عزت نه کوي چې څونه زموږ پښتون کسان زموږ عزت کوي
په دې کې لږ خبرو کو چې د خصو د اقتصادي ترقیا لپاره هم تاسو سره هلې ځلې دي نو کو باغې لګ رڼا واچوي چې تاسو څه کوي دا
اقتصادي ترقی کې د هغه رول ډیر زیات ضروری دی نو هغه په کار دي چې هغه سبق وایي یو ځل سبق وایي اینه پس په کار دي چې هغه خپل خاوند سره یا خپل ورور سره یا خپل پلار سره اقتصادی مدد موکی دسه سکارونه هم شروع کی کنو کری نه کول غواړي نو کور کې د ورکوټه بزنس شروع کی خو دې کې داغي دې وخت کې حالات دسه ندی چې یو کس وګټه کوي او ټول بخوري لس کس بخوري
ګرانی
ده هیڅ پته خبر نه ده او دې کې هیڅ پته خبر نه ده تاسو حضرت خدیجه تاسو سره مثال موجود ته نو کافی بهر وت هغه بهر وتی شو او ګټه کول شو زمونږ خزی به ولې نه کوي نو هغه کدا کار کولی شنو پکار ته چې زمونږ خزی مخکې راشي دا هغه ته پاره پکار دای چې مور پلار کوشش وکړي چې جنې دا هغه باندې سبق وایي بیا چې هغه لوی شو هغه کیسه سلای کړای کار کول غواړي او کبل چې څه کار کول غواړي که بهر وتل غواړي کور کې بناست کار کول غواړي سم میکانیکل کار کول غواړي هغه دې انکریج هغه دې انکریج کی نو هغه سره داغي سپورټ وکړي نو هغه سره هغه به سبا خپل ژوند چې شروع کړي هغه کې به مته فائدہ بل چا کس لاس ته بنو ګوري
صحیح
بیا دې ډیره ضروری خبره دای چې خزا کله ګټه کوي کنه هغه ګټه چې کومه ده تاسو به ګوري نو هغه د ماشومانو صحت دوایانو باندې لګي او دا وی تعلیم باندې زیات لګي نو دا پورا دی باندې ریسرچ شوی دی نو چې کتا سو دا غواړي تاسو بچو صحت خي او هغه سبق وای مخکې تعلیم شي تاسو معاشري کې نو تاسو وختن خزو تا اوس دې وخت کې چې کوم تاسو بچی دی او جنکې دی او خزي دی ایت تعلیم ورکې او هغه اقتصادي تور باندې انکریج کې چې مخکې لاړ شي
یو اوریدون کې ټلیفون کړی دی هغه توار ورکوي
مړي واه ورتا تاسو پروډوسر تا ملمنی ته په پښتنه مینا سلام کوم
وعلیکم السلام عمران ملنګ ورو ډیر مننه چې تاسو ټلیفون کړی دی
پښتنه می دا غداله کې دیول څه مو تجارت کوو کنه او مړي ها خور په پاکستان کې دا نه تجارت کوي کنه بار بار ملکونو تا دا سامان لیکي لیږي د خوراک سامان
زه پاکستان او افغانستان پورې زما ایکسپورت پاکستان پورا مارکیټ دی او افغانستان کې ایکسپورت کوم
په خیره کې بس تاسو نه دا پوښتنه وکم چې اوریدونکو لپاره بس تاسو څه پیغام وي
په زغې ته ویم چې تاسو خپل پویا زیات کې سبق وي او ځان چې دنیا کې څه کیږي هغه سره ځان اپ ټو ډیټ ساتئ چې سبق وایي دا ټولو کې ضروری خبره ده نالج دې خپل زیات کې چې سبق ټایم او تیرې نو هغه دې خپل نالج زیات پویا زیات کې نو دا
تاسو نی ز خبرونه سروې اوریدله اوریدونکو اوس وخت شوه دی یو بل خبرونه جمهوریت او د دې خبرونه قربا پامیر ساحل دی
په پاکستان او افغانستان کې د آزادۍ په اړه د فریډم هاوس تازه رپورت سوای د جزوی او غیر آزاد هیوادونو کټګریانی څه معنی لري په پاکستان او افغانستان کې د ملکی سیاسي او جمهوریت آزادۍ او کموالی څه اثرات لري په پاکستان او افغانستان کې د قانون حاکمیت په عملی کولو کې لا هم څه ډول ننګونې موجود دي دا نور پښتنې مو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې څېړل دي تاسو ته خراغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د فریډم هاوس په نوم یو نړیوال اداره هر کال په هیوادونو کې څېړنې او نظر پوښتنې کوي او د هیوادونو سیاسي ټولنیز امنیتی او اقتصادي حالات څاري کله چې د نړۍ د هیوادونو په اړه معلومات او مواد غونډ کړل شي نو بیا د هغو معلوماتو تجزیه یا تحلیل کوي فریډم هاوس د دې تجزیه په نتیجه کې پر یوې پیمانې د هیواد د ټولیزې یا کلي ازادۍ اټکل کوي او بیا خپل کلنی رپورټ خپروي د اکتوبر میاشت په پای کې فریډم هاوس د 2014 زیږدیز کال په اوږدو کې د نړۍ د ټولو یعنی 159 هیوادونو او 1500 سیمو یا خطو حالاتو د څارلو په نتیجه کې د 2015 زیږدیز کال رپورت خپور کړ په دې رپورت کې پاکستان په جزوی ډول آزاد او افغانستان غیر آزاد هیواد ګرځول شوی دی د فریډم هاوس پر پیمانې د هیوادونو درې کټګوریان دي پردی پیمانی لیو نیولی تر و پوری نمره یا سکور وی. هر حیوات چه لیو نیولی تر دونیم پوری سکور یا نمره ولری هغا ازاد حیوات بلل کیگی. هر حیوات چه لدرو تر پینزو پوری نمره واخلی هغا پا جزوی دول ازاده او هر حیوات چه لپینزنیمو تر و پوری سکور واخلی هغا تا غیر ازاد حیوات بلل کیگی. لده پیمانی سرسم پاکستان سک کال سلور نیم او افغانستان شپگ سکور تر لاسه کرده. منا دا چې پاکستان په جزوی ډول آزاد او افغانستان غیر آزاد هیواد دی. فریډم هاوس پر خپل وپاڼه د خپلې څېړنې او ارزونې میتودولوژي ورکړې او وایي د هر کال له جنوري تر ډسمبره د هیوادونو حالات څاري او په هغو کې سیاسي حقونو او د ولس آزادیو ته کتنه کوي. دا اداره له ولسونو د پښتنو او نظر پښتنو یا سرویګانو په وسیله په هغو هیوادونو کې د سیاسي حقونو او خلکو د آزادیو بیلابیل اړخونه څېړي او له دې سره سره له پوهانو سره هم خبرې کوي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د فریډم هاوس د تازه رپورټ پر اساس په پاکستان او افغانستان کې د آزادۍ کچ موضوع څېړلې او د همدې رپورټ مختلفې برخې مو ژباړلې دي. د خپرونې په لومړۍ برخه کې مو دا روښانه کړې چې پاکستان ولې په جزوي ډول آزاد هیواد دی. په دویمه برخه کې به واورئ چې افغانستان په کوم اساس غیر آزاده هیواد بلل کیدی شي. فریډم هاوس په خپل رپورټ کې لیکي پاکستان په سیاسي حقوقونو کې له څلوېښت څخه شل نمرې یا سکور ترلاسه کړی. معنی دا چې په هغه هیواد کې ولس له ډېریو سیاسي حقونو بې برخې دی. په دې لړ کې رپورټ وایي په پاکستان کې انتخاباتي عمل لا هم یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
په پاکستان کې د 2014 کال انتخابات 2008 کال په پرتله ښه وو. په انتخاباتي نظام کې ډېر پرمختګ راغلی خو پر دې سربېره پکې ډېرې نیمګړتیاوې دي، لکه په هغه هیواد کې د خلکو انتخاباتو ته د درېدو عمل لا هم مبهمه دی. د امیدوارانو یا نمایندانو لپاره ضروري شرایط هم نیمګړتیاوې لري. انتخاباتي عمل ستونزمن دی او د انتخاباتو یا کمپین پر مهال په هغه هیواد کې تاوتریخوالی کیږي.
فریډم هاوس لیکي د همدې وجوهاتو له کبله په پاکستان کې تر انتخاباتو وروسته تیر کال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د طاهر القادری په مشرۍ د وزیر اعظم نواز شریف حکومت پر ضد پراخې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجي ناستې وشوې. فریډم هاوس لیکي د دې بحران پر مهال پر ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو او د هغه وخت د ISI پر مشر جنرال ظهیر الاسلام د حکومت نسکورولو تور پورې شو. رپورټ وایي د سیاسي حقونو په برخه کې دویمه موضوع د سیاسي ګوندونو تکثیریت ده. په پاکستان کې ګڼ سیاسي ګوندونه موجود دي، خو د رپورټ په خبره دا ګوندونه یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
په پاکستاني ګوندونو کې داخلي جمهوریت یا ډیموکراسي او شفافیت نشته. اکثره ګوندونو ته د انتخاباتي حلو ځلو لپاره په مبهمه، پټو او غیر شفافه طریقو پیسې برابرول کیږي. ګوندونه اکثر پر شخصیاتو یا وراثت او یا هم پر ځینو کورنیو ولاړ وي. همداراز د قبیلو او برادریو او چم گاوند مشران د ووټ ورکونکو پر وفاداریو اثر اندازه کیږي. له دې سره سره په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او په بلوچستان کې د ملتپالو بلوڅانو وسلوالې مبارزې له کبله هلته زیات خلک په انتخاباتو کې خپل ووټونه نه کاروي.
لیکي د سیاسي حقونو په برخه کې بله پیمانه د حکومت کار کول دي. په رپورټ کې راغلي پاکستان ملکی منتخب حکومت لري، خو پکې زیات رول وس هم د پوځ دی.
په پاکستان کې اوس ملکی منتخب حکومت واکمن دی، خو پوځ اوس هم تر ډېره حده آزاد دی او پر مهمو موضوعاتو لکه امنیت، بهرنۍ تګلارې او د اقتصادي تګلارې پر ځینو برخو ډېر اثر لري. له دې سره سره درغلي، د شفافیت او احتساب کموالی د حکومت سیاسي ادارو او پوس پر هر سطح تر سترګو کیږي.
فریډم هاوس په خپل رپورټ کې لیکي همدا درې لوی پیمانې دي چې ښیي په پاکستان کې خلک پوره سیاسي حقونه نه لري. د دې ادارې رپورټ په هغه هیواد کې د ملکی ازادۍ ورزولو هم څلور پیمانې لري. په دې لړ کې لومړی پیمانه د بیان او عقیدې د اظهار ازادي ده. رپورټ وایي تیر کال په پاکستان کې لږ تر لږه درې خبریالان او د رسنیو درې نور کارکوونکي ووژل شول. تیر کال د جیو ټلویزیون پر خبریال حامد میر برید وشو، چې وروسته بیا د هغه ورور د ISI پر مشر د برید ذمواري واچوله. تر دې وروسته حکومت ټلویزیون بند کړ او له هغې ورځې راهیسې پر خبریالانو او رسنیو فشار زیات شوی دی.
د پاکستان ریاست او غیر دولتي عناصر یا عاملین اکثر پر رسنیو فشار اچوي. د دین او یا هم د اسلام پیغمبر سپکاوی د مخنیوي قانون هم اکثر د رسنیو یا خبریالانو پر ضد کارول کیږي. له دې علاوه په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو وګړي له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ دي. د مذهبي سختدریځ ډلو په وسلوالو بریدونو کې اکثر اهل تشیع په نښه کیږي.
فریډم هاوس وایي په پاکستان کې تیر کال پر ناحکومتي ادارو هم فشار زیات شو او د هغوی کار محدود کړل شو. د رپورټ له وینا سره سم د ملکی ازادیو یو پیمانه د قانون سرلوړی یا حاکمیت ده. رپورټ وایي په تیره یوه لسیزه کې په پاکستان کې انتظامیه په اعلی عدلیه کې لاسوهنه کمه کړې ده، خو عدالتی نظام له نیمګړتیاو ډک دی.
په پاکستان کې عدلیه له یو شمېر نیمګړتیاو لکه درغلۍ، ویرونې او نامنیو ډکه ده. تیر کال د پېښور پر سکول تربید وروسته وزیر اعظم نواز شریف پوځي عدالتونه جوړ کړل چې په اړه یې د حقونو ادارو او فعالانو اندېښنې وښودې. له دې علاوه په پاکستان کې پولیس، پوځیان او استخباراتي افسران له محاسبې بچ دي او هغوی که بې له امتیازه یا زیات قوت هم وکاروي نو د پوښتنې یې څوک نشته. په ټول هیواد کې بالعموم او په بلوچستان کې بالخصوص د خلکو ورکول، عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د خلکو وژنې هغه موضوعات دي چې د قانون واکمنۍ په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي دي.
فریډم هاوس لیکي پاکستانی وګړي په هیواد کې د اوسېدو یا سفر کولو په لړ کې ډېر کم مشکلات لري، خو د شخصي ازادیو په برخه کې اوس هم په هغه هیواد کې د ښځو حالت ښه نه دی او له ماشومانو سخت کارونه اخیستل کېږي. فریډم هاوس د تېر ټول کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي حقونو درې او د ملکي ازادیو څلورو پیمانو پر اساس دې نتیجې رسیږي چې پاکستان په جزوی ډول آزاد هیواد دی او لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې هغه هیواد د وګړو لپاره په بشپړه توګه آزاد شي. د خبرونې په دویمه برخه کې په افغانستان کې د آزادۍ کچ څیړو. د افغانستان لپاره هم د سیاسي حقونو په برخه کې فریډم هاوس درې او د ملکي ازادیو په برخه کې څلور پیمانې لري. د سیاسي حقونو د برخې لومړی پیمانه انتخاباتي عمل دی. فریډم هاوس لیکي په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر اوږدې واکمنۍ وروسته بالاخره انتخابات وشول چې په نتیجه کې سیاسي بحران پیدا شو او د ولسمشرۍ دواړه نوماندان اشرف غني او عبدالله عبدالله د ملي یووالي حکومت پر جوړولو سلا شول. دا اداره لیکي په افغانستان کې د نامنیو له کبله د یو شمېر سیمو ولسونو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه ونه کړای شوه.
په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله د 2013 تر اګست پورې د انتخاباتي کارډونو ترلاسه کولو لپاره د رجستریشن یو شمېر مرکزونه تړل شوي ول. د نومبر تر میاشتې په څه د پاسه 3 میلیونه نویو رجسټرډ شوو کسانو کې یو په درې برخه د ښځو وه. خو د انتخاباتي عمل او د نوملیکنې سال ډلو ویل ګڼو کسانو ته بې له تصدیقه انتخاباتي کارډونه ورکړل شوي ول. همداراز داسې تورونه هم پورې شول چې یوازې په 2500 افغانیو هم دا کارډونه اخیستل کېدای شول.
فریډم هاوس لیکي اوس هم په افغانستان کې د نامنیو او تاوتریخوالي له کبله سیاسي فعالیتونه نشي کېدای. همدا وجه ده چې پکې ګڼ سیاسي ګوندونه نشته او که پکې ځینې وي هم نو خپل فعالیت نشي کولای.
په افغانستان کې له ښاري سیمو بهر په کلیوالو سیمو کې سیاسي فعالیت محدود دی. همدارا سلطه د ووټونو نظام داسې جوړ دی چې ډېری نوماندان په آزادانه ډول پارلیمان ته لار پیدا کوي او بیا په ائتلافونو کې یو ځای کیږي. دغه هیواد په پارلیمان کې سیاسي ګوندونه رسمي رول نه لري. له دې علاوه په انتخاباتي عمل کې د ښځو ونډه ځکه هم کمه ده چې اکثر ښځې له ګواښونو، ویرونې او ځینو ټولنیزو بندیزونو سره مخامخ وي.
فریډم هاوس د سیاسي حقونو درېیمه پیمانه د حکومت فعالیت ګڼي. د دې ادارې تازه رپورټ وایي په افغانستان کې په حکومتي ادارو کې درغلي پراخه ده.
د حکومت په ټولو سطحو درغلي او کربا پروري پراخه ده. د کمو تنخواګانو له کبله اکثر حکومتي کارکوونکي رشوت اخلي. همدا لامل دی چې د شفافیت نړیوالې ادارې افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو زیات اداري فساد ککړو هیوادونو کې یو بولي.
فریډم هاوس تر سیاسي حقونو وروسته په افغانستان کې د ملکي ازادیو لپاره څلور پیمانې ایښي دي. په دې کې لومړی د بیان او عقیدې د ازادۍ حق ده. رپورټ وایي په افغانستان کې ګڼې رسنۍ دي خو بیا هم خبریالان او رسنۍ ننګونو او ویرونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د رسنیو ازادي قانون باوجود سیاستوالان، زورواکان او امنیتي ادارې ګڼ خبریالان نیسي، ویروي او ورته ګواښونه کوي. له کابل پرته د هیواد په نورو برخو کې د رسنیو تنوع او ازادي کمه ده. له دې علاوه په افغانستان کې مذهبي ازادي موجوده ده او د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته زیاته سوې ده، خو بیا هم ځینې اقلیتونه لکه هندوان، سیکان یا اهل تشیع له بېلابېلو ستونزو او زورونو سره مخامخېږي. بله موضوع د تعلیمي ازادي ده. په افغانستان کې حکومت د تعلیمي ازادۍ او حقوقو ضمانت ورکوي، خو په ځینو سیمو کې وسلوال اکثره پر ښوونځیو بالخصوص د نجونو پر سکولونو بریدونه کوي.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې ګڼې بهرنۍ او کورنۍ نا حکومتي او نړیوالې حکومتي ادارې کار کوي، خو د نامنیو له کبله د دې ادارو کار محدود دی. همداراز خلک هم آئینی حق لري چې غونډې او جلسې وکړي، خو نامنی یې په لار کې خنډ ده. فریډم هاوس وایي په افغانستان کې د کارګرانو او مزدورانو د حقونو نظام هم په سم ډول نه دی تعریف شوی. فریډم هاوس د قانون سرلوړۍ په برخه کې هم پر افغانستان او د هغه هیواد پر عدلي او امنیتي ادارو انتقاد کوي.
د افغانستان عدالتونو اکثره قاضیان سم نه دي روزل سوي. د سترې محکمې زیاتره قاضیان دینی عالمان دي او پر ملکي قانوني چارو سم نه پوهیږي، نو ځکه ستره محکمه اصلاحاتو ته اړتیا لري. په عدلي کې اداري فساد ډیر دی او اکثره زورواکان قاضیان او وکیلان ګواښي. د دې علاوه په افغانستان کې د زندانونو حالت ډیر خراب دی. د ملي امنیت ریاست ځینې جنگ سالاران او سیاسي مشران خپل زندانونه هم لري چې پکې بندیانو ته د هیڅ کس رسائی نسته. بل دا چې په افغانستان کې د محاسبې نشتون له کبله اکثر پولیس، پوځ، سیمه ایز ملیشي او استخباراتي کارکونکي خلک نسی زوروي وهیه او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وښنی.
د شخصي ازادیو په برخه کې د فریډم هاوس رپورت وایي د نامنیو له کبله ګڼ خلک بې کوره کړل شوي او ځینې زورواکان د خلکو ځمکې غصبوي.
په افغانستان کې د نامنیو او د ځمکو غصب له کبله که یوې خواته د هیواد دننه لکونه خلک بې کوره کړل شوي، نو بلې خوا ورته په نورو هیوادونو کې میشت کډوال هم نستنی شي. په هیواد کې د سم قانوني نظام نشتون له کبله د خلکو د جایدادونو حقونه هم خوندي نه دي. بل دا چې په هغه هیواد کې شخصي کاروبارونه د جنایي ډلو د فعالیتونو تر اثر لاندې دي. په هیواد کې د نشه یي موادو پیداوار او له هیواد بهر یې قاچاق ډیر پراخ دی. د شخصي ازادیو په لړ کې که د ښځو حقونه وڅېړل سي، نو ښځې د تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو حق لري، خو بیا هم ورسره توپیري یا تفریقي چلند کېږي. له دې سره سره پر ښځو د تشدد پیښې هم زیاتې دي او ښځې لا هم د روایاتو له کبله په خپله خوښه واده نسي کولای او طلاق هم نسي اخیستای.
د همدې سیاسي حقونو او ملکي ازادیو پیمانو ارزونې په نتیجه کې فریډم هاوس زیاتوي د افغانستان ولس له ازادۍ او حقونو لا په بشپړه توګه برخمن نه دی او دا چې هغه هیواد د غیر آزاد هیوادونو په کټګرۍ کې راځي. اوریدونکو، په خبرونه کې مونږ نن د فریډم هاوس د تازه کلنی رپورت په حواله واوریدل چې پاکستان په جزوي ډول آزاد او افغانستان یو غیر آزاد هیواد دی، چې معنا یې دا ده چې په هغو هیوادونو کې ولس او ځینې ادارې له زیاتره سیاسي حقونو او ملکي او شخصي ازادیو بې برخې دي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکی اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.